وخت د غرمه د ولس په جسوي ز عبد الحق کړمون د مشال ریډیو په خبري غړي کې هر کله کوم د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له سفره بیرته خپل هیواد ته ستنیدل د دواړو هیوادونو د اړیکو د سمولو هڅې د امریکا پاکستان ته مرستې او په دې هیواد کې امریکا ضد جذبات په فاټا کې له جاپان له لوري پرمختیايي پروژې په کراچي کې د عوامي نیشنل پارټي مظاهره په سواد کې د نجونو د سکول سوځیدنه د ټلیفون د ریکارډولو پر سر د امریکا او اروپای ټولنې بې اعتباري او د افغانستان په اړه ریپورټونه په روانه غړي کې دوته اورو خو په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بللې ده چې په کې به له طالبانو سره د مذاکراتو په مسله هم خبرې کیږي. په خبر پښتونخوا کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو دوه سکولونه وران کړي دي او د سعودي عرب چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړه چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره ونه کړي چې له مخې یې په دې هیواد کې ښځې موټر نشي چلولی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بللې ده. د پاکستان سرکاري اډیو له مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکا انتظامی سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همداراز د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. سرکاري اډیو د توی په غونډه کې به د کراچۍ په حالات او توانی په مسلو هم خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له څلور ځنی سفر وروسته پرون اسلام آباد ته رسیدلې. د سواد د شالپین غاړه کې د جینکو یو سکول سوځول شوی. د سواد خوځه خیلی پولیسو ډی ایس پی مذکر شاه مشال ډو ته وویل چې تیر شپه له خوځه خیلی 15 کیلومتر لري په شالپین سیمه کې دغه پیښه رامخته شوی. له پیښې وروسته په یاد سیمه کې پولیسو پوس په ګډه د لټون عملیات پیل کړي دي. یاد دی چې دا په دریو کالو کې لومړی ځل دی چې په سواد کې یو سکول نړول شوی دی. له دې وړاندې په سواد کې یو سل څلور اتیا د جنکو او هلکانو سکولونه وسلوالو لنګولې دي. بلخوا د خبر پښتونخوا د بنو په درې دریزه سیمه کې تیر شپه نڅرګند وسلوالو د جنکو یو میډل سکول په چوونکو توکو سره نړولې دي. په دې اړه پروند بنو ثانې یو چارواکي محمد اسلام مشالې دوتا صدا سی ویل
ملک کمال سکنا دې دری علاقہ تن حوید د دې ګورنمنت ګرلز میډل سکول تقریبا رات 1:15 باندې د مکه ورسوی دي چلور کمرې نقصان دي.
لدی وړاندې هم د بنو په هویدو ماندې او نور سیمو کې یو شمېر د جنکو لکانو سکولونه په چوونکو توکو سره لوزول شوې دي. چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو د میدان وردګو پر نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې اته وسلوال وژل شوي. دوی وایي په وژل شو وسلوالو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویانه توله خوګیاڼۍ وایي عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صدمرده سیمه کې شوي دي. دوی وایي په عملیاتو کې د مولا حبیب په نامه یو بل وسلوال قومندان هم له وسلو او چوونکو توکو سره ژوندې نیول شوی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دینی عالمانو د شورا غړو پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې د دې تړون پر اهمیت خبرې وکړې. د دینی عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمی بلخی مشال ډو ته ویل تملری لوی جرګه د دې تړون په اړه داسې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. راپور وایي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼمیشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکی نقصانات هم شوي دي. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزي پرون مشال ډو ته ویل چې دوی د جګړې له ښکېلو لورو څخه په وار وار غوښتي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسوي.
له سکیل لور سره خبرې اترې لرو. همدا د بشرپالنې نړیوال قانون پرانا کې موږ له هغوی څخه غوښتنه کوو چې ګڼمیشتو سیمو کې دوی کله عملیات څخه لاس واخلي، کوښښ وکړي تر څو په جګړه کې ملکي تلفات رامنځته نه کړي.
دغه اداره وایي امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. امریکا دا خبره منلې چې له خپلو ملګرو هیوادونو سره یې وروسته له دې رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوې چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې اترې او نورو هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جنسا کې ویلي دي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پټو معلوماتو خپرېدو له کبله د دوی له ځینو ملګرو هیوادونو سره یو قسم له ترنګلتیا رامنځته شوي. نوموړی زیاته کړه چې امریکایي چارواکي له جرمني او نورو ملګرو هیوادونو سره په دې لړ کې خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د ویشت غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې له امریکا سره د اعتماد نشتوالی کولی شي د ترګرۍ پر وړاندې مبارزه هم زیانمنه کړي. تاسو لمشال لري خبر نو ری د سعودي عرب او چارواکو خود ته خبرداري ورکړه چې نن د شاهي نظام د حق قانون خلاف مظاهره نه کوي چې لمخېږي په دې هیواد کې خځې موټر نشي چلولي. سیمای زورسنه او د کورنۍ چارو وزارت د ویان ترکی الفیصل قولا رپورت ورکړه چې پرون یې ویلي وو د مظاهره آنلاین یا انټرنیټ د لارې ملاتړ به هم د کسانو د نیولو سبب کیږي. هغه خود چې بهر یې د موټر چلولو لایسنسونه اخیستي په پام کې لري نن د موټر چلولو پر بندې د مظاهره د یوې برخې په توګه موټرونه وچلوي. او اخیری خبر دا ده د اوباما انتظامیه د کانګرس لغړو غوړي چې د وسله لپاره پر ایران نوی بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل هله لري چې د کانګرس غړي به په ایران د سمدستي نو بندیزونه لګولو څخه خلاص واخلي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو ته د پرمختګ چانس پیدا شي. او په شام کې په القاعده پورې تړلې نصره ډله هغه راپور رد کړی چې د شام ټلویزیون خپور کړی او ویل چې د دې جهادي ډلې مشر وژل شوی دی. د نصره ډلې غړو ویل ابو محمد الجولانی روغ جوړ دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. پروانه غړي کې به دا ریپورټونه ولري. امریکا پاکستان ته ترشل ارب ډالر زیات ورکړي خو بیا هم په دې هیواد کې ځینې خلک د امریکا پر ضد جذبات لري. کارپوای مرستې باید نیغ په نیغه خلکو ته ورکړل شي. جاپان په قبایلي سیمو کې د دریش پیته ترقیاتي پروژو پیلولو اعلان کړی خو آیا دا به عملي شي؟
عملی شکل بیا کله نه ورکړی نو داسې بندونه او یا دا هغه مونږ لیدلي چې یا سولر سیستم یې اوس پرې راغلی.
په افغانستان کې پرون د طالبانو لخوا پر مقدسو ولسي ځایونو باندې د بریدونو پر ضد په ځینو سیمو کې مظاهرې شوې دي.
مسجد دی، قرآن کریم دی، پټکی دی، د افغانستان دښمنانو د هغې نه په سو استفاده باندې د افغانانو وینه تویې.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته پاکستان ته بیرته ستون شوی او ټاکل شوی ده چې نن به د کابینې ځانګړې غونډه کوي چې پکې به د امریکا د سفر حال ورکوي، له طالبانو سره خبرې اترې او د شان د کراچی پر حالاتو هم له خبرې کوي. خو راځي په دې اړه باندې تفصیل د خپل همکار څخه واورو.
وزیر اعظم بیگا د شپې اسلام آباد ته رورسېدو، چکلاله په ایئر بیس باندې چودھری نثار داخله چارو وزیر او د هغه پولیټیکل سیکرټری آصف کرمانی هغه ته هرکلی وې. دغه شان کمې چې خبرې اترې شوې په امریکا کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو یا کم د نور د بزنس کمیونټي یا د عام خلکو سره، نو د هغه نه خبرولو لپاره نن وزیر اعظم د کابینې یو خصوصي غونډه هم رابللې ده او د هغې مشري به کوي. په د پاکستان چې هم سرکاری ریډیو د هغه تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا په دوره کې چې کومې خبرې شوې دي هغه که د ملکی سلامتۍ په حواله سره دي هغه د سیمه ییز استحکام په اړه دي او یا کوم ملک ته ورپېښې نورې مسلې دي لکه د تجارت معیشت توانۍ په دغه لړ کې به کابینه په اعتماد کې اخلي. دغه شان طالبانو سره چې کومې خبرې اترې دي هغه په کوم ډګر دي په کوم پړاو دي په دغه لړ کې به هم د کابینې سفارښتونه چې کوم دي هغه به اوري او ورسره به په دغه چارو خبرې کوي. د دې سره سره په کراچۍ کې روان اپریشن باندې به هم خبرې کېږي او د توانۍ چې کوم بحران دي د هغې د حل په لارو چارو باندې به هم غور کېږي.
یو بله پوښتنه ده چې په پاکستان کې د چې کوم غیر قانوني سیمونه دي په هغه حواله باندې هم ځینې ګامونه پورته کړل شوي دي د هغه تفصیل څه دی؟
جی بالکل دا بیگا دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چکم یو ادارہ دا شہرہ دا ٹیلی فونونو دا کم انتظام دے نو ہاگہ دا دی لاس کے دے ہاگی دا دیر وقت نا چونکہ حکومت بیا سپریم کورٹ ہم وقت پا وقت دا سے اقدامات دا سے احکامات جاری کری دی دا رکھن پی خبر ہائی کورٹ ہم چکم غیر قانونی سمون دی نو دے کی زیاد تر پا ناکانونا چکم تنظیمون دی یا خلق دی یا چکم دا سے آگا کارونا چی آگا د ملک یا د خلکو د سلامت خلاف دي نو هغه د دغه غیر قانون او ناقانون سیمونو د لاسه کیږي. نو په دغه باندې وخت په اقدامات شوي دي خو دا اوس د پی ټی ای یو معاینه کار ټیم یو هغه یو جاج اخلي د مختلفو چې کوم موبایل کپنې دي د هغه دورې به کوي او د دې مشري ډایرکټر جنرال انفورسمنت هغه به کوي. دغه دی لا وخت ورکړی شوی دی چې دی به د غیر قانوني سونه هم سیمونه دي هغه ټول په مکمله توګه بند کړي.
دا و دا مشال همکار چرته د نواز شریف له امریکا د راستنېدو بیا په پاکستان کې د غیر قانوني سیمونو پر ضد باندې د اقداماتو په اړه تفصیل راکولې او لکه څنګه تاسو واوریدل چې نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابینې د غونډې مشري کوي او د خپل هیواد ته د امریکا له څلور ورځني سفر راستون شوی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند په اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنی چې د پاکستان او امریکا خراب اړیکې بیرته د سمېدو پر لور روان دي. د روان کال د یولسمې د انتخاباتو په نتیجه کې د وزیر اعظم د جوړیدو وروسته د نواز شریف د امریکا لومړی سفر و. تفصیل به د مشالم کار له اسلام آباد راکې.
اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا د پاکستان او امریکای تعلقات ډیر اهمیت لري او د تیرو دوه کالو د اړیکو رستو د تعلقات بیا پخه کیدو دي. اعزاز احمد چودري وې د ډرون بریدونو په معاملې امریکایي صدر سره غټوري خبرې وشوي او هله دا چې ډیر ضرب د نتیجې روزي د خبره په نړیوال کچ او په خپل په امریکا د نن هم د ډرون په زید اوازونه پورته کیږي. د وزیر اعظم د دورې د خصوصیاتو په حق لا د ویان وینا وا
د وزیر اعظم د امریکای انتهایی کامیاب دوره سرته رسیدلې ده. دې دوران وزیر اعظم د معیشت، توانای، تجارت، سماجی څنګه ترقی، سیمه ایز استحکام او ترهګرۍ خلاف مرستو بچارو خصوصي پاملرنه ورکړې وه او امریکای ته دغه څنګه کې د مرستو ویلې دي. خدا مرستي او تعلقات به په خپل منځي احترام او شریکو ګټو اړوي. وزیر اعظم امریکا کې د یو شمېر امریکایي چارواکو او کاروباري خلکو سره هم لیدل کتل کړي دي او یقینا چې دغه خلکو کې امریکایي صدر باراک اوباما هم وو.
اعزاز احمد چودري دا هم وی چې د افغانستان امن او مفاهمت لړکې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا هم د دې ستاینه وکړه. دی وایي
د امریکای دوره کې د افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د 2014 وروستو صورتحال باندې. امریکا دې لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او په خصوصي توګه چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کوم کردار دی. دواړه ملکونه په دې متفق وو چې د تل پاتې سولې او امن لپاره به د افغانستان سره مرسته جاری ساتي او دغه لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ مکمل اتفاق وو.
د پاکستان د توانایي د ضرورتو او دغه لړکی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا ویان زیاته کړه.
او په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وشوې. د پاکستانی حکومت دریز تاسو ته معلوم دی چې پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی نو ځکه ټول وسایل او لارې د پاکستان مخته دي او موږ په دې منصوبه کار روان کړی دی. د امریکا دریز هم تاسو ته معلوم دی او زه دا تکرارول نه غواړم. تاسو کولی شئ چې د هغوی نه تاسو وکړئ.
د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د یو تپوس په جواب کې بیان وی چې هغه د پاکستانی قانون خلاف ورزی کړی ده او د هغه خلاف عدالت کې مقدمه شوې ده، نو ځکه حکومت نشي کولی په عدالتي معاملو کې لاسوهنه وکړي.
دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند پرونی اونیزه خبری غونډه. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو اداري کلیک چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر خپل بنس په ډومبي ملاقات کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو تامری لور ته د بوتلو پایل وکړي. شاهین بنیرای به د دې تفصیل راته واوروي.
نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف په سیاسي توګه ډېر قوي دی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د واک موده هم پای ته رسي، نو کېدی شي په ولسي حکومت کې د فوجي مداخلت کمولو لپاره به پرمختګ وکړي شي. امریکا ته د وزیر اعظم د سفر په حواله د خبر هم مهمه ده چې نوموړي د ځان سره د خزانه وزیر هم راوستلی و. دا ښایي چې هغه د هیواد د ړنګ شوي اقتصاد راژوندي کولو ته پام لري. نواز شریف دا هم منلی ده چې د امنیت ښه کېدو نه بغیر اقتصادي پرمختیا نشي کېدی او تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وي او د هند سره د پاکستان اړیکې نه وي ښه شوي په پاکستان کې هم امن نشي پر ځای کېدی. ولې په داسې حال کې چې بې یقیني ده امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي او په هند او افغانستان کې انتخابات را روان دي، پاکستان باید د سیمه ایز استحکام لپاره نور ګامونه واخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد ډرون بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا سبب دي او وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر اوباما ته د دې د اترولو خواست هم کړی دی. ولې د دې نه وړاندې پاکستاني چارواکو د طالب یاغیانو د منځ وړلو لپاره د ډرون بریدونو مرسته کړې. امریکا پاکستان ته د فوجي امداد په برخه کې په بلیونونو ډالر ورکړي دي. ولې د پاکستان فوج د ډېرې مودې نه دوه مخیزه لوبه کوي، یو خوا دغه امداد قبلوي او بل خوا د طالبانو سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان یو خطرناک هیواد دی او په نړۍ کې د ټمی وسطو جوړولو تر ټولو ګړندی پروګرام لري. په تیره یو لسیزه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ بد اعتمادي د حد ته ورسېده چې د راپورونو تر مخه د اوباما انتظامیه د پاکستان د ایټمی پروګرام سار نور هم زیات کړ. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي د ولسمشر اوباما لخوا پاکستان ته د 1.5 بلیون ډالر امداد جاری کول او د انرژي او ولسی خېګړې د پروژو لپاره د مرستې ژمنه ښایي چې هغه د باور لري چې نواز شریف د یو جمهوری ریاست جوړولو ته ژمن دی. دا خبره د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې نواز شریف بریالی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنس په ملاقات مو د نیویارک ټایمز رسپانه اداریه له شاهین بونیری واوریدله. پاکستان کې په اړه لسیز راسي د امریکا څخه په ولسی او فوجي برخو کې په اربونو ډالرې مرستې ترلاسه کړې دي. بل پلو په دې ملک کې د مذهبي ګوندونو په ګډون په بیلابیلو کړیو کې د امریکا ضد احساس موجود دی. دا صورتحال ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو وجه څه ده، د دې شاته د چا لاس کېدلای سي، وایي د امریکا لخوا په اربونو ډالرو مرستې په پاکستان کې د اوسېدونکو خلکو پر ورځني ژوند څه مثبت اغېز کړی او کنه. پوروال کاکړ د دغه پښتونو جاج په خپل ریپورت کې اخلي.
د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیاتې کړکېچنې شوي وې چې امریکا د 2011 کال د مې پر 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلې. اوس یو پلو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي دورې د هیله پیدا شوې دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي، او بل پلو امریکا پاکستان ته د هغو مرستو لړۍ بیا پیل کړې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته درولې وه. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا په عربونو ډالرو مرستې د پاکستان په مذهبي او نورو کړیو کې د امریکا ضد احساساتو په کمولو کې ګټه رسوي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات د کمیدو پر ځای زیات شوي دي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده، نو هغه وویل
مذهبی
حلقے 1980 کی دہائی دا مذهبی کڑی په 1980 لسیزه کې امریکا سره یو ځای د سوویت یونین پر ضد په افغانستان کې جنگیدی. نو هغه وخت د امریکا خلاف نه وی، او اوس چې د امریکا او د دوی ګټ یو د بل مخالفی سوی، نو دوی د امریکا خلاف سول. او بل پلو زموږ حکومتي او پوځي کړیو ته هم چې کله پر امریکا د فشار اچولو ضرورت سي، نو په دې مذهبي کړیو د امریکا ضد احتجاجونه کوي
وقتاً فوقتاً امریکا کے خلاف.
پښتنه دا ده چې که د پاکستان حکومت او پوځ یو پلو له امریکا په لویه کچه مالي مرستې ترلاسه کوي، نو بل پلو د همدې امریکا پر ضد د احساساتو راپارولو ته لمن ولې وهي؟ د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
چکل تاسو دا وایست چې پاکستان خو امریکا تباه کړ، هند تباه کړ او اسرائیل تباه کړ، نو د دې معنا دا سو چې په پاکستان کې هیڅ خرابي نشته. زما په نظر دا یوازې د خپلو نااهلیو د پټولو لپاره دا چلونه کوي. د پاکستان په تګلارو کې تر ټولو لوی تضاد همدا دی چې یو پلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او بل پلو ولس دانه وایي چې موږ دا ولیکو. یو پلو له امریکا مالی مرستې اخلي او بل پلو د ډرون په نامه د امریکا پر ضد کمپاین کوي.
که په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات لرونکي ځینې مذهبي او نورې کړي د حکومت او پوځ لخوا د خپل مقصد لپاره راپورته سوي وبلل سي، هم نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې په عام ولس کې په ښکاره او لویه کچه امریکا په لوی احساسات نه تر سترګو کیږي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای د دې وجه دا ده چې د امریکا مرستې نیغ په نیغه ولس ته نه رسیږي.
مافي یاد شي چې کله په دې 2000 کې سیلاب راغی، نو په کلام کې چې کله د امریکي مرستو ورسېده نو هغه ته خلکو امریکا زنده‌باد جوړښتونه ویشتو. بهرحال چې ایخ پنیره خلکو ته دا ګټې ورسي که هغه د تجارت په حواله وي، که هغه د اقتصاد په حواله وي، که هغه د تعلیم په حواله وي، که هغه د سړکونو روډونو پلونو په حواله وي، که هغه د اسپتالونو په حواله وي، د صحت په حواله وي، چې ایخ پنیره د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته ایخ پنیره ورسي، نو ما ته ښکاري چې دا ډېر لوی فرق راتلی شي.
د حسن عسکري او خادم حسین خبرو ته په کتلو سره دا پوښتنه رامنځته کیږي چې دا مرستې چیرې ځي او څه ډول خرڅېږي چې په ولس کې اغیز نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای،
اول خدا دې چې په دې ټول اقتصاد باندې لاس د بره دې د فوجیانو او زیاتې پیسې اوسه پورې فوجیانو لاس ته ځي. دا هغه ګرانټ په شکل کې وي که هغه د قرضې په شکل کې وي، یو خو چې څومره پیسې هغه نیغ په نیغه جیب ته اچولی شي هغه واچوي. بل دا چې هغې خپلې کمپنیانې جوړې کړې دي چې د هغې په ذریعه باندې لکه ټیکې نیکې هغې له ورکړي او د هغې په ذریعه وخوري. بل د بیوروکریسي چې ده د هغې په ذریعه باندې کم چې د ترقیاتي کارونه وي نو هغې کې پټه پناه ډېره غټه پیمانه باندې وکړي. سرحد پورې سره بیا هغه سیاستدانان چې هغه د فوجیانو خبره اوري نو هغې هم پکې شامل کړي، نو دا پیسې وخوړی شي دا په ترقیاتي کارونو کې لګي نه. حالانکه په کاغذ باندې هغې په ترقیاتي کارونو باندې ښایي خو لګي نه.
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د ولسي اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه له مرستیال بریګیډیر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو او د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نسو. د یادونې وړ ده چې پاکستان له 2001 کال راهیسې له امریکا څخه لږ تر لږه 40 ارب ډالره پوځي او غیر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
تم رستو تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
او سمزو کراچی ته د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې له مرکزی ښار کوټي څخه د عوامي نیشنل پارټي د تشتول سوي یو مشر دراخوشي کولو په موخه په کراچی کې مظاهره سوي. دغه مظاهره چې عوامي نیشنل ګوند د غړو لخوا ترتیب سوي په کې له مرکزی حکومت او د بلوچستان له حکومت غوښتل سوي چې د دوی د ګوند د تشتول سوي مشر ارباب عبدالظاهر کاسی په خوشي کولو کې خپل رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبريال دغه مظاهره ته ورغلی او دا ریپورټر علي شلې دي.
د عوامي نېشنل ګوند د مخکخ مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې په ضد د جمعې په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وشوه. په مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړو او مشرانو ګډون درلود. مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې او د ارباب عبدالظاهر د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې.
ظاهر کاسی کو
مظاهره ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی جنرال سیکرټري بشیر جان وویل چې د یو جوړ شوي پلان د لاندې د دوی د ګوند غړي او مشران د پاکستان په ټولو برخو کې په نخه دي.
دریم ورځ چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان سابقه صدر نواب ارباب ظاهر قاسی اغوا کړې شوې ده. تر اوسه پورې داغه سپته نه لګي. نن دلته راغلی یو دا مظاهره کوو, داغه د ازادۍ داغه د معلومولو لپاره دا مونږ مظاهره کوو. مونږ وایو چې هغه دې په درې ورځې کې دننه دننه بازیاب کړی شي, راښکاره کړی شي, که نه نو بیا به مرکزی پارټي د خپل لای عمل اعلان کړي.
د یاد ګوند ارګنایزنګ کمیټې غړي وکیل خان سواتی مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د ګوند هیڅ یو غړی به د ترهګرو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. نوموړی د بلوچستان له صوبایي حکومت او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ارباب عبدالظاهر قاسی پر خوشی کولو کې د خپل رول ولوبوي. په مظاهره کې شریک د کراچۍ د وکیلانو د اتحادیې یا نېشنل لایر فورم مشر حمید خټک په اوسنی حکومت سختي نیوکې وکړې او زیاته کړه چې نوی حکومت د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه سکیورټي بیرته اخیستې ده, چې له امله یې د دوی د ګوند د غړو او مشرانو په نخه کېدل د دوی مخالفینو ته اسان شوي دي. یاد دی وی ارباب عبدالظاهر قاسی د خالی یا شنبه په ورځ د بلوچستان د مرکزی ښار کوټې له پټیل سړکه نامعلومو وسلوالو تختولې چې تر اوسه نه دی خوشی شوی.
په کراچی کې د عوامي نېشنل پارټۍ د احتجاج چې د دوی په کوټه کې د شتول سوی ارباب ظاهر قاسی د خلاص کړل سي. د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژې راه چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرستې په خیبر ایجنسی کې په لومړي پړاو کې د 14 میلیون روپیو د ترکیاتي سکیمونو منځوري ورکړې ده. دوی وایي له دې سره به د دې سیمې د خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راسي. پوښتنه دا ده چې په دې کې د پرمختګ کوم سکیمونه شامل دي او آیا دا پیسې به په قبایلي سیمو کې په عملي توګه ولګول سي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سکریټریټ کې د جاپان په مالی مرسته د پرمختګ د پروژو په لومړي پړاو کې د 104 میلیونو روپیو په لګښت د 35 ترکیاتي سکیمونو منځوري ورکړل شوې ده. د مرستې به د یو ان ډی پی له لارې د اغیزمنو کډوالو او د هغوی د ساتنې سیمې نومې ادارې یا راحا ته ورکول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دوی به دا پیسې په خیبر ایجنسۍ کې د شمسي توانایي د ټیوبولونو پر جوړولو, حفاظتي بندونو, د نالیو او کوڅو پر پخولو او د چینو د اوبو په کار اوستلو باندې خرڅوي. د رها ادارې د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
14 کروڑ اوسه پورې مونږ سکیمونه اپروف کړي دا 10 کروڑ باندې کار شروع شوی ده. هغې کې بیا ټیوبویل دي, دا ډګویل دي, د روډ کارونه دي او دا شانتې مختلف پروټیکشن بند زم دي. ډېر زیات هغې ته چې کوم میجر پرابلم مونږ ته راغلی وو هغه د سکلو اوبو تکلیف وو. بجلی وجې نه خلکو ته اوبه نه ملاوی دي. مونږ دې کې دا انیشیټیو واغشته چې هغه سولرایز کړه. دغه شانتې ډېر سیلابونه په علاقې باندې راتلل, هغې دپاره پروټیکشن بند مونږ وتړل چې هغه د دې ځمکې کورونه هغې نه بچ شي.
یو قبایلي مشر عبدالله خان اپریدی وای داسې اعلانونه وسی خو بیا عمل نه پرې کیږي. دی وای کچیرې پر دې پروژو عمل کیږي نو دوی ورسره هر ډول مرستې ته تیار دي.
عملی شکل بیا کله نه اور کنه نو داسې بندونه او یا دا هغه مونږ لیدلی چې یا سولر سیستم یې وسه پرې راغره په کار دی چې عمل ورکړي شي. دا درسي ده مونږ ورسره په سلو کې به 100% مرسته ورسره کو پاریو شي کې من دا ور سره او خدماتین کو کو چې موږ دا ور افان را کوي او موږ سره کی نو موږ یار هر قسم قربانی ته سره تیار یو.
د رها د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور د دا سندیشنو پاړوای د پروژې به دوی په خپل نه کوي بلکې دا به د سیمې د خلکو په لاس وي. فیصل انور وویل دوی د دې پروژو د څارنې لپاره پلانونه هم په پام کې نیولې دي.
عمل خو دې
دیکھ بس دا ما چې دا سکیمونه مونږ پخپل نه کوو، دا خلک کمیونټي والا خلک په پخپل کوي، نو اختیار مونږ دی خلکو ته ډایرکټ ورک. اوس علاقې خلک خپل ځان سره زیاتی کی چې سکیم به ونه کی، او د دې مانیټرینګ مونږ صرف نه کوو، زموږ ټیم نه کی، دا فاټا سیکریټ مانیټرینګ سیل چې دی هغه هم به مانیټرینګ کی، او دې نه علاوه د اسلام آباد نه زموږ هم ټیم راځي هغه هم د دې مانیټرینګ کی. نو دې کې مونږ چیک اینڈ بیلنس ډېر زیات ساتلی.
د راه چارواکو دا هم ویل چې د دې کارونو لپاره به لومړی دوی په کلیو کې ترکیاتي کمیټې جوړوي، او د کار کولو د استعداد تربیت به ورکوي، او له هغه وروسته به ورته د پروژې سپاري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو، او دا ریپورټ هم لرو چې په سوات کې درې کاله وروسته یو سکول الوزول شوی دی، او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو. خو اوس ټول سیمې بجې شوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه رابلل ده. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکایي انتظامیه سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همدارنګه د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی. د سوات معلم جبه د ټلګرام پولیسو محرر مشال ډو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو نن سهار د ځای امن کمیټې مشر جاوید پډزو وژلې. له دې وروسته فوز او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د یو بل خبر لمخې د سوات په شالپین غاړه کې د جینکو یو سکول سوځول شوی. د سوات خوازخیلی ډی ایس پی مذکر شاه مشال ډو ته ویل چې تیره شپه له خوازخیلی 15 کیلومتره لرې په شالپین سیمه کې دغه پیښه رامخته شوی. بل خوا تیره شپه ناصرګند وسلوالو د خبر پښتونخوا د بنو په درې دړې سیمه کې د جینکو یو میډل سکول په چونکو توګو سره لوځولې دي. له دې وړاندې هم د بنو په هوی د ماندیو او نورو سیمو کې یو شمېر د جینکو هلکانو سکولونه په چونکو توګو سره لوځول شوي دي. چارواکي وایي افغان او بهرنی ځواکونو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې اته وسلوال وژل شوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان د دیني عالمانو سراسري شورا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د امریکا د بونو چارو وزارت وایاندي ویلي واشنگټن دا خبره منلې چې خپل ملګرو هیوادونو سره یې روس ته لدی رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوی چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګیلا مرکل ټلیفوني خبرې اترې او نور هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې وي.
اسرار لمومند د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. د پاکستان اخبارونو نن څه لیکلي د مشال همکاري جاج اخلي.
نن ایکسپریس روسپانه خپل اداریه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای په سفر لیکنه کړې ده، او وایي چې نواز شریف خپل د امریکای دوره کې د امریکای د صدر باراک اوباما سره د ډرون حملو د معاملې په شمول یو شمېر نورې معاملې راپورته کړې چې پکې د قانون عملداري، د ترهګری مخنیوي، اقتصاد، توانائی، سیکورٹی، سٹریٹجک استحکام او دغه رنگ نور شامل دي. د اداري په وینا کسه هم ځینی خلک د نواز شریف د امریکای په دورې باندې ګوتی پورته کوي، خو زموږ په خیال د دې سفر وروسته به پاکستان ته یو شمېر ګټي ترلاسه شي او د دې نتیجې به وروسته را برسېره کیږي. اداري وړاندې وایي چې په دې سفر د تنقید په ځای لږ د صبر نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې د ترخګری مسله ډیره کړکېچنه مسله ده او د دې په هواري کې به وخت لګي. نو پداسي صورتحال کې په اپوزيشن مذهبي او سیاسي ډلو هم د ځمواري پریوزي چې په حکومت باندې بې ځایه تنقید نه کوي، بلکې د ملکی مسلو حل کې دي د حکومت مرسته وکړي. اداریا اخر کې لیکي لنډه دا چې راتلونکي کې به د پاکستان او امریکای تعلقات نور هم مضبوط شي او دا ټولې مسلې به پرورو هواري شي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانې خپل اداریا کې لیکي چې دا و خیبر پښتونخوا صوبې کې د 1400 استادانو چوکۍ خالی پرتی دی چې پکې خواوشا 9000 د سړو او تقریبا 15000 د زنانو دی. او د دې سره سره په دې پر مختلل دور کې هم په تورغر ضلع کې د هلکانو او د جنکو د پاره میډل یا های سکول نشته. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د تیر یوګدې مودې نارامۍ دې صوبه کې د تعلیم څنګه ته سخت زیان رسولې دي چې پکې بعضي سکولونه وران کړې شوي دي او لا هم وران پراته دي. او د دې سره سره بعضي تعلیم یافته خلک هم بې روزګار دي. ادارې مخکې لیکي چې یو بل ستونزه دا هم ده چې اکثر خلک په خپل سیمه کې نږدې نوکری غواړي او بیا په خاص توګه زنانه خو بیخي بل ځای ته تلو ته تیار نه وي او حکومت هم داسې کول نه غواړي چې زنانه د خپل علاقې نه لري په نوکری ولګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې کوم خلک لري سیمو کې ډیوټي کوي او په خاص توګه زنانه باید چې حکومت هغوی ته زیات مراعات ورکړي. نو دې سره به خلک هم پر روزګار شي او د استادانو د کمی دا مسله به هم ختمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټ فار سیلنیز ادارې د یو رپورټ لمخې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له امریکا څخه خپل هیواد ته پستنېدو له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. نواز شریف له انتخابات وړاندې د خپل اولس سره په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د درولو ژمنه کړې وه خو د سیلنیز ادارې په وینا په حقیقت کې داسې هیڅ ونه سو. بلخوا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسیږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقلو اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي ځکه چې دا مهال د یاد تړون او دوه اړخیزه اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاسو کې دي چې غواړي د اړیکې محدوده یا وشلوي. راځي و اسرار علم مومن ته غوښو.
د سټیټ فار سیړنیز ادارې د یو رپورټ له مخې د زیارت ورځ د پاکستاني وزیر اعظم لپاره یو بد ورځ وه. نوموړی پر داسې حال له امریکا څخه هیواد ته ستون شو چې د خپل سفر پر مهال یې امریکا دې ته هم تیار نه کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو مسلې په اړه غور وکړي. هم پر دغه ورځو هندي وزیر اعظم ویلی وو چې پاکستاني وزیر اعظم سخت مایوسه کړی دی. د دې خبره نواز شریف د کشمیر په لنجمنه پوله د نښتو په ختمولو لړکی پوره هلې ځلې نه دي کړې. همدارس نواز شریف هیواد ته په ستنېدو د لا ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي له انتخاباتو مخکې د پاکستاني ولس سره ژمنه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو ودرولو لپاره هلې ځلې کوي او دا رنګ څو ورځې وړاندې امریکا ته د روانېدو پر وخت هم نوموړي په خاصه توګه د خبرې یادونه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو په اړه له امریکایي ولسمشر سره خبرې کوي خو په حقیقت کې داسې هیڅ ونه شو. نواز شریف تمه لرله چې اوباما به د ډرون بریدونو په اړه داسې یو بیان ورکړي چې له مخې به یې واشنگټن وکولی شي له اسلام آباد سره په ګډه کار وکړي او یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې امریکا به نور د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه ترسره کوي. که یو خوا اوباما دا قسمه کوم بیان ورنه کړو نو بل خوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پټو معلوماتو خپرولو پر اساس اسلام آباد ته اشاره ورکړه چې د ډرون له مسلې څخه په شا شي. په وقاله کې راغلی دی که چیرې پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل کنټرول له لاسه ورکړي او وسلوالو ډلو دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي دي نو بیا به امریکا ضرور په دغو سیمو کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي ځکه چې دغو سیمو ته په رسمي توګه د امریکا ځمکنیو او هوایي ځواکونو داخلېدل د امریکا په ګټه نه دي. بلخو ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسیږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقبل اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي ځکه چې دا مهال د یاد تړون او دوه اړخیز اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاسو کې لوبیږي چې غواړي د اړیکې محدود کړي یا یې وشلوي چې دا رنګ هغه ټولې لاسته راوړنې په سین یوسي چې په دې وروستیو لسیزه کې ورلا ټولو په ګډه هلې ځلې کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغان جنگ کې د مخلصانه اهدافو او قومي جوړښت د هلو ځلو د یادونې پر ځای پر دې خبره زور راوړل پکار دي چې دواړه خواوې یو خپلواکه باثباته خوندي جمهوري او سوکاله افغانستان غواړي چې دا رنګ د دې هیواد خلک او ځمکه خوندي شي. دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه وي. د نړۍ پر وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره امریکا تر ټولو مهمه ده. د امریکا په مشرۍ هلو ځلو دا خبره یقیني کړه چې شاوخوا 50 هیوادونه په افغانستان کې د پرمختګ لپاره کارونه وکړي. له دې وړاندې په تیر وختونو کې هیڅ یو نړیوال طاقت له افغانانو سره د خپل هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې دومره مرستې نه دي کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلی، امریکا دا خبره منلې چې خپل ملګرو هیوادونو سره وروسته له دې رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوې چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګیلا مرکل ټلیفوني خبري او نورو هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې وي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې له امریکا سره د اعتماد نشتوالی کولای سي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه هم زیانمنه کړي. صالح محمد صالح بنور تفصیل راکړي.
د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یوه ګډ اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د اعتماد نشتوالی کولای سي د ټروریزم پر وړاندې روانه مبارزه زیانمنه کړي. د جرمني صدر اعظم وایي یوازې وینا کافي نه ده، بلکه یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. انګلا میرکل دغه خبرې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. فکر کوم چې تر ټولو مهم شی دا دی چې د راتلونکي لپاره یو اساس ومومو او په رڼا کې وکولی سو عمل او اعتماد جوړونه وکړو. په دې معنی چې اعتماد ته زیان رسېدلی او د اروپایي ټولنې غړو په غونډه کې دا اندېښنه وښوده. څرګنده ده چې وینا کافي نه ده او یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د دغو اندېښنو په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د تازه راپورونو له مخې ویل کېږي چې شایي د امریکا استخباراتي ادارو د میرمن میرکل ټلیفوني مکالمې څارلې وي. دغه راز ویل سوي چې شایي دغو استخباراتي ادارو د میلیونونو فرانسویانو ټلیفوني خبرې هم څارلې وي. جرمني او فرانسې ویلي یوه نوي تفاهم ته د رسیدو لپاره باید دروان کل تر پایه له واشنگتن سره خبري وسی. بلخو د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی ویل په مادرید کې د امریکا سفیر ورغواړي چې پر دغه هیواد د امریکا د جاسوسي پاړه ورسخه سپیناوي وغواړي، خو راخوی زیاته کړه چې پر اسپانیا د امریکا د جاسوسي پاړه تر اوسه شواهد په لاس کې نه لري. تر اوسه د امریکایي چارواکو د عکس العمل پاړه راپور نه دی ورکړل شوی.
سلیم محمد سلی رپورټ ته واست. په افغانستان کې مذهبي عالمانو په مقدسو ځایونو بریدونه غندلې دي. دغه دینی عالمانو پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او ویل چې ځینې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره پر مقدسو ځایونو حمله کوي. دا لغه وروسته ده چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی ارسلان جمال ووشل سو چې پړای بیا طالبانو پر غاړه واخیستله. د افغانستان ملي امنیت ادعا کړې وای چې چاودیدونکي مواد په قرآن پاک کې شول سوي، خو طالبانو دا خبره رد کړې وه. دا شان هم پرون په پروان او کونړ کې عامو خلکو په مقدسو ځایونو د بریدونو په ضد مظاهرې تفصیل به یوسف بیا د سالم اتصالی پر رپورٹ کې ور.
د افغانستان دینی عالمانو د ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د اختر په لومړی ورځ په لوګر کې هغه 14 وغندل چې له کابل یې والی ارسلان جمال ووژل سو. عالمانو په یو مصوبه کې چې پرونی د ولسمشر کرزی په وړاندې ولوسته پر جمعتونو، حدیرو، جنازو، جرګو او د عامو خلکو پر غونډو بریدونه د اسلام د مقدس دین لمخې ناروا عمل وباله. په دې مصوبه کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل شول چې له جګړو لاس واخلي. د دینی عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د عالمانو د هغې وروستۍ غونډې پر فیصلو هم ټینګار وکړ چې څه موده مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. دغه غونډه د افغانستان د عالمانو شورا او سولې علي شورا په کوربتو په کابل کې جوړه شوې وه. هلته د افغانستان او نړۍ له عالمانو وغوښتل شول چې د هغو اعمالو په وړاندې مقابله وکړي چې ځینې کسان یې د خپلو شخصي ګټو پر اساس په اسلام پورې تړي. افغان عالمانو د نړۍ له دیني عالمانو وغوښتل چې د اسلام حقیقي څېره نړۍ ته وروپیژني. د دې په خبره ځینې کسان له اسلام څخه په ناوړه استفاده خپل شخصي غرضونه تعقیبوي او وژنې کوي. د عالمانو اسلام او سولې په نامه کانفرنس د تلیا میزان پر دویمه په کابل کې جوړ شوی و چې د مصر، هند، انډونیزیا، عراق، کویت، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان، امریکا، قزاقستان او نورو هیوادونو عالمانو پکې ګډون کړی و. په همدې حال کې پرون په کونړ کې د جمعې تر لمانځه وروسته پلسګونو کسانو په یو مظاهره کې په سپیڅلو ځایونو کې بمی حمله وغندلې. مظاهره چانو د لوګر په یو جماعت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځانمرګ برید هم وغنده چې له کابل یې ارسلان جمال ووژل سو او ځینې نور کسان ټپیان شول. په اسدآباد کې د ځوانانو د یوې شورا غړي مولوي فرمان الله هم وینا وکړه.
افغانستان دشمنانو
ورته مظاهره پرون پروان کې هم وسوه. هلته په هرات کې هم دینی عالمانو په لوګر کې وروستۍ حمله وغندله.
ما به طالبا اعلان میکنیم چې مسجد کبیر برامون رو انفجار بدید چې کعبه معظمه رو.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی تحقیقات څرګندوي چې د لوګر په دې جمعات کې بم د قران کریم په یوه نسخه کې ځای پر ځای شوی وو.
سالی محمد سالی و د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو زیاتېدل تاییدوي، خو په دې اړه د روسي چارواکو خبرې مخکې له وخته ګڼي. د روس یوه جګپوړي چارواکي د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کر روان کال تر بل هر وخت زیات شوی دی. د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې په دې اړه کوم راپور نه دی خپور شوی، خو د مخدره موادو د مخنیوي په اړه د دوی هڅې روانې دي.
سره له دې چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه د روسي چارواکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه باید د سیمې د هیوادونو په کچه وي. د روسیې د نشه موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې سږکال کوکنار تر 2,00,000 هکټاره ډېره زمکه کې کرل شوی. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مشاور نجیب الله فهیم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مخدره موادو د کمښت په هدف خپلې حاصل پیل کړي.
د مخدره موادو د زیاتېدو وړاندوی نه کیږي. د نامنوی زیاتېدل د قانون نه حاکمیت او په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه دا ټول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کار ته لار هواره کړي، او دا ډول ګڼ نور عوامل دي چې د کوکنارو د کار په وړاندې تاثیر لري.
نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پرته د دوی هڅې به نتیجه ورنه کړي. خغلی فهیم همدارنګه وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په کچه 200 عملیات ترسره کړي چې د مخدره موادو په تور له 2000 ډیر کسان هم نیول شوي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت تر اوسه په دې اړه جدي کار نه دی کړی. د ولسی جرګې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د کمیسون غړي عبدالودود پوپل ازادي رادیو ته وویل
د دې شک نسته چې په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی. د دې حالت لمنځړو لپاره باید زراعت په افغانستان کې زمينه برابر شي، کاروندګرو ته باید د کار روزګار امکانات برابر شي. باید د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له کرنې وزارت سره په هماهنګۍ خپل کارونه پر مخ یوسي.
افغانستان د محل د نړۍ په کچه د مخدره موادو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا اوس محل له 1,000,000 څخه ډیر وګړي په افغانستان کې په مخدره موادو اخته دي. د یو شمېر کارپوهانو په وینا تر هغه چې افغان حکومت کاروانګرو ته د کار زمينه برابر نه کړي او د مخدره موادو د لوی قاچاق کوونکو مخه ونه نیسي، نو په افغانستان کې د مخدره موادو کښت ورځ تر بلې زیاتېږي.
نادیا ناجیه صافی وه ستاسو ته رپورټ وړاندې کولې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یوه تازه رپورټ کې ویلي چې ملکي افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سره صلیب په وروستۍ 9 میاشتې رپورټ کې له نړیوال ټولنې غوښتل شوي چې نور دي نه پرېږدي افغانان چې نورو شخړو له کبله اغېزمن سي. په دې اړه باندې به رپورټ تفصیل واورو له سالم احمد صالح.
د افغانستان په ګڼمیشتو سیمو کې جګړه د ملکیانو د وژنې او ټپي کېدو سبب شوی ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې ملکي افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې نور دې نه پرېږدي څو افغانان د نورو شخړو له کبله اغېزمن سي. د راپور په حواله له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویان رفیع الله سنگزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په وار وار د جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي.
کله چې ملکی خلکو سیمو کې جګړه ډیره شي طبیعي خبره چې ملکی تلفات سره زیاتیږي، او دغه اندېښنه موږ له ښکېلو لور سره وار وار سره شریکو، او هغوی ته دا کوم چې اصل چې موږ د محرمیت اصل لرو هغوی ته غوښتنه کوو تر څو د بشرپالنې نړیوال قانون ته درناوی ولري، او د هغه قانون درناوی په اصل کې باید ملکی تلفات کمای راشي یا مخنیوی وشي.
د سره صلیب 9 میاشتنی راپور وایي چې په ګڼمیشتو سیمو کې جګړې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب سوي هم دي. په دې اړه ارقام نه دي ورکړل سوي، خو ستانګزي ونویل چې د ادارې د راپور له مخې د جګړې کوم لوری د ملکی تلفاتو سبب سوی، خو زیاته کړه د سړک غاړي بمونه هم د زیاتو ملکی تلفاتو سبب سوی دي. سور صلیب یا آی سی آر سی له هغو کسانو سره صحي او نورې مرستې کوي چې د جګړې پر مهال زیانمنېږي. دغه اداره د افغانستان په شمال او جنوب کې دوه سمبل روغتونونه هم لري. سره صلیب له امنیتي ستونزو سره سره ویلي چې له افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
صالح محمد صالح په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه مشر د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن له مشر سره په خبرو کې د ټاکنو له پروسې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په کابل کې د یو نامه ویاند مشال ریډیو ټول چې د دې لدنې پر مهال دواړو لوریو د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو په تیاری خبري وکړې. په نړیوال کې یو شمېر کارپوهان به ټینګار کوي چې یو نامه باید د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره خپل څارنه زیاته کړي. یو ځل بیا د ناجیه ساپی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما یو ځل بیا ژمنه کړې چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه او د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنو له پروسې سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما وایي د دې ادارې مشر یان کوبش په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر احمد یوسف نورستانی ولیدل. په کابل کې د یونما ویان نظیف الله سالارزی د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر تیاریو او د کاندیدانو د نوملیکنې پر پروسې خبرې وکړې.
د دوه د لیدنې مخه د راتلونکو ټول ټاکنو چمتووالی په اړه باندې بحثونه د دوه ترمنځ شوي دي. او د پخوا کې په کومه مسله چې ټینګار شوی هغه دا ده چې د افغانانو په مشته او د افغانانو په مدیریت باندې ټول ټاکنې د افغانستان د سیاسي لیګ دغه اساسي برخه جوړي او د قوانين چې د ټول ټاکنو په اړه باندې دي د ټول باید رعایت شي.
یان کوبش ویلي په دې پروسه کې باید اساسي قانون او د ټاکنو قانون ته درناوی وشي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د انتخاباتو له پروسې څخه ملاتړ کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د انتخاباتو له پروسې څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ مهم بولي، خو وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره یونما باید په افغانستان کې سرونکي وهڅوي چې له یادو ټاکنو سمه سرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول نه مهمه خبره چې هغه په انتخاباتو باندې څارنه ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او یا هم انتخاباتو کې د حکومت د پراخې لاسوهنې له امله د نظارت په برخه کې موږ ستونزه لرو. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته په کار دادي چې په ټوله پروسه باندې نظارت وکړي او د افغانستان بېلابېلو سیمو ته
ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
ناجیه ساپیوا. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ پر غیر قانوني لارو بهرنی هیوادونو د تګ د خطرونو څخه د خلکو د خبرولو یو نوی کمپاین پیل کړی دی. دا وزارت د لنډو ټلویزیوني پیغامونو په مرسته غواړي خلک په ځانګړي ډول ځوانان هغو خطرونو ته متوجه شي چې د انسانانو د قاچاقبران لخوا بهرنی هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په وخت ورسره مخامخ کېدلای شي. فرانس پریس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي.
په دې لندو ټلویزیونی او رادیو پیغامونو کې د هغو خلکو خبري او مرکې خبرېږي چې د کورنۍ غړي د بهرنۍ هیوادونو په لار کې مړ شوی ورک شوی او یا د ډیرو سختو پیښو سره مخامخ شوی دي. مثلا یو سپینجرې موچی د خپل زوی په کیسه کې وایي ما څو واري ورته وویل چې په قاچاقبرو باور مکوه خو هغه ونه منله، ولاړ او په سمندر کې غرق شو. د فرانسې خبری اژانس وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په وروستیو میاشتو کې زیات ځوانان نورو هیوادونو ته تښتي. کشمیر خلک ویره لري چې شایي سخت دریځي ډلې وسلوال طالبان یا پخواني جنگ سالاران بیا قدرت ته ورسیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي تیر کال 16,000 او 6,000 افغانانو په سنتي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د فرانس پرس په حواله زیات افغانان استرالیا، سویډن، جرمني او ناروی ته ځي، خو د دې لپاره باید د قاچاقبرو په خطرناکو بیړیو او سختو لارو سترګې پټې کړي او په دغو هیوادونو کې هم د زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. په استرالیا کې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې نوی حکومت واک ته ورسید او خپلو سمندري ځواکونو ته امر وکړ چې د مهاجرو بیړۍ بیرته هغو هیوادونو ته ستنې کړي چې ورڅخه روانېږي. په کابل کې د استرالیا سفارت په دوامدار ډول خبرداري خپروي چې غیر قانوني کډوال نه منل کیږي. هغه کډوال چې بل اخره د هند په سمندر کې د استرالیا کرسمس ټاپو ته رسیږي اوس د پاپوا نیوګینی په نوم یوې سیمې ته استول کیږي چې د استرالیا څخه جلا پرته ده او خلک یې ډېر ابتدایي ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات فرانس پرست ویلي خلک باید پوه سي چې په غیر قانوني لارو تګ او د قاچاقبرو لاس ته د ځان اچول ډېر خطرناک کار. د خلکو د خبرتیا دغه کمپاین چې د مهاجرت د نړیوالې ادارې په ملاتړ پیل سوی د ټلویزیوني او راډیوي پیغامونو تر څنګ پوسترونه هم خپروي او استازي یې بېلابېلو کلیو ته ځي تر څو د خلکو سره مخامخ خبرې وکړي. فرانس پرست وایي قاچاقبران د وطن د لېږدولو لپاره 20,000 ډالر اخلي. هغه خلک چې غواړي استرالیا ته ولاړ سي اول په الوتکه کې مالیزیا ته ځي او بیا اندونیزیا ته په بیړیو کې استول کیږي. له اندونیزیا بیا تر کرسمس ټاپو د هند په سمندر کې خطرناک سفر د کب نیولو لپاره په کوچنیو بیړیو کې کوي. رپورټونه وایي په تېرو شپږو کلونو کې پر دغه لار تر 600 زیات کډوال په سمندر کې غرق شوي خو دقیق ارقام یې لا نه دي څرګند. د مهاجرت نړیواله اداره وایي زیات افغانان نه پوهیږي چې قاچاقبرانو ته د پیسو ورکولو او په ناڅرګند لوري د حرکت په خاطر د څه ډول برخلیک سره مخامخ کیدلی شي. خو د دې ټولو خبرو سره هم د فهیم په نوم د حکومت یو بخاني مامور د خپل بشپړ نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي زه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ژوند کولو هیڅ فکر نشم کولای. زه به په لنډه موده کې خپل کور خرڅوم او په هر بیه چې وي دا هیواد پرېږدم.
فرشته جلال زیوه د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې سږ کال به په نوموړي ولایت کې 640 بابا ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړ شي او اوس مهال د شاوخوا 1,000,000 افغانانو پر افغانیو په لګښت 100 ښوونځي ته د ودانۍ د جوړولو کار عملا پیل شوی دی. دا څرګندونې د پوهنې د ریاست چارواکو د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلېدو پر مهال کړې دي. نجیب الله خیل زه خبر تفصیل وره.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال د نوموړي ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو چارې پیل کړې دي او په دې توګه به د پاتو ښوونځیو د جوړولو کارونه هم پیل شي. یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی په مرکز خرنه کې د حضرت بلال لیسې لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وکړې. کوچی زازی وایي یاد لیسې ته د ودانۍ پر جوړولو 1,500,000 افغانۍ لګښت راځي چې ودانیز چارې به د لاسو میاشت په موده کې بشپړې شي. د نوموړي په وینا د یاد ودانۍ لګښت د پوهنې وزارت د پرمختیا بودیجې څخه ورکول کیږي.
پکتیکا ولایت اړوند د مرکز شرنې په سیمه کې د حضرت بلال د لیسې د بنسټ ډبره موږ تاسو کې خودله چې د وزارت معارف د انکشافي بودیجې لخوا د 1,500,000 افغانۍ په ارزښت جوړیږي او ټول کار به یې په لاسو میاشتو کې سرته ورسیږي او عصري تشنابونه، احاطه د احاطې دیوال او د یو بوچ کلو څخه هم ورسره مل ده.
د پکتیکا د پوهنې رئیس وویل چې اوس مهال په یاد ولایت کې د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی او د ښوونځیو په ساتنې او ښوونځیو ته د خپل اولادونو د شاملولو په کار کې د سیموالو ونډه ډیره شوې ده. یاد دی وی چې دا مهال په پکتیکا کې 346 بابا ښوونځي فعال دي چې پکې 133,000 زده کوونکي پر زده کړو لګیا دي. تر اوسه په یاد ولایت کې یوازې دریمه برخه ښوونځي ودانۍ لري او د پاتو ښوونځیو زده کوونکي په بیدیاو کې معمولا په سوځنده لمر، یخنۍ، باد او باران کې زده کړې کوي.
نجیب الله علی خیلو سمجو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په سواد کې 3 کاله وروسته په لومړي ځل د جنو سکول وران کړل شوی دی. پولیس وایي نامعلومو کسانو بیګا د شپې په خوازه خیله کې د جنکو سکول ته اور واچولې چې په نتیجه کې پورا سکول تباه شو. په سواد کې طالبانو په 2008 کې د جنکو پر تعلیم بندیز لګولی او دوی شاوخوا 144 سکولونه تباه کړي وو. د فوجي عملیاتو د لړۍ نشتې د پوځي عملیاتو دغه نړۍ نشتې ودروله. تفصیل د سوات د مشال ریډیو همکار راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 30 کیلومتر لري د تحصیل خوازه خیلی شالپین غاړه سیمه کې 13 شپه ناسرګند تنانو د جنکو یو پرامري سکول ته اور ورته کړی دی چې تر دغه سکول په مکمل توګه تباه شوی دی. د خوازه خیلی پولیس مشر ډی ایس پی مذکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سکول چوکیدار په وینا دوی مقدمه درج کړې ده او دغه اور لګونکو په ضد په سیمه کې د لټون اپریشن شروع کړی دی. خاغله په دغه اړه وایي
رپورټ مونږ ته لیکلی دی چوکیدار نه پرچا ورکو ته کی شو لري او سره اپریشن آرمی والے زمو کم باندې روان یو دغه ته د دنیا کور دی مثلا جوخ کنه ډیر چا پیر دی کور دی ټول دا ته یو سړي دا خل نشي دا او ستپتیش لا پته لګی دا کې چې موږ دا چوکیدار درو غوړي دا چې په تاسو نه کار شوی دی چوکیدار موجود نه څنګه داسې دغه شوی.
زی خبریال رحیم الله شاهین وای چې دغه سکول کې په لسونو جنکو سبق ویلو او د سیمې یو ستوی سکول دی. د کلی خلق پر ډیر زیات خپه دي. په دغه اړه ښاغلی زیاتوي
سکول کې دی نو هغه خو دوه کمرې دي او مکمل شوی دی، زیاتره شوی دی، د استعمال قابل نه دی، بلکې هغه نوی جوړول کی. دغه پرایمري سکول چې و نو په دغه علاقه کې په کیلومترو فاصله باندې نور نږدې سکولونه نشته او دغه پته نه لګي چې بېګا ناوخته ټایم کې د څه وجې نه اور لګېدلی دی، چا اور لګولی دی، یا تلی ول شوی دی. خو خلک چې دي نو هغوی په زړونو کې هم ډېره یاره طرحه یو ځل بیا پیدا شوی ده، هر سړي سره بیا دا تشویش پیدا شوی دی چې دا یو ځل بیا وي دا صورتحال داسې خراب.
د یادونې وړ ده چې سوات کې سلور کاله وړاندې د ترهګرۍ په پیښو کې د سرکاري ریکارډ تر مخه 134 سکولونه سوځولای شو یا تباه کړی شو، چې پکې اوس هم یو شمېر سکولونه د بیا ودانۍ د عمل نه تیریږي. د خوازخیل سکول سوځولو ذمهواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.